ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم د ماپښین دوه بچې سوید ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر درو بجو ده په دې خبرونه کې به د افغانستان له بیلا بیلو سیمو څخه د ورستیو پیښو رپورټونه درته وړاندې سي او به ورې چې نن په اورګون کې په انتحاري حمله کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي او زیات شمېر خلک زخمیان دي د ازادي راډیو خبريالان په دې ارتباط تاسو ته له پکتیکا څخه رپورټونه لري په نړیوالو خبرونو کې به ورې چې د مسکو شارت از مکلاندی ترانسپورت یا میترو کې د ترین د دبو د بیلار کې دوه عمله ټکر سوی چې لښته لږه لستنه پکې مړ دي او تر څولو زیات زخمیان شوی دي د عراق حکومتي ځواکونو نن دغه هیواد په شمال کې د تکریت شهر د برتنیولو لپاره حمله کړې ده خو اول د افغانستان د دې سات مهم خبرونه چې ابراهیم صاحب وړاندې کوي
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د اورګون ولسوالۍ په بازار کې د چاودنې له امله لاسونه کسان مړه او ټپیان شوي افغان ولسمشر حامد کرزی د ارګ مانی د ملکی مامورینو پر موټر د نن سهار شوې حمله وغندله او د خیانانه عمل وباله او د افغانستان مشران جرګې د وکیلانو د خوندیتوب او امتیازاتو د قانون طرحه د رایې په اکثریت رد کړه بشپړ خبرونه د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د اورګون ولسوالۍ په بازار کې په انتحاري حمله کې یو سلويختنه وژل شوی او لسګونه نور ټپیاندي د پکتیا د امنیت امیر نصر احمد عبدالرحیمزی ازادۍ رادیو ته ویل دغه پیښه د مازدا موټر په وسیله ورسته له هغه وشو چې حمله کوونکې د پولیسو له خوا وپیژندل شو
یو موټر بم وو د پولیسو د خانه څخه د شناسې ځانته د اورګون په بازار کې جمعه ته تیر میزان ته انفجار ورکړ په نتیجه کې یو څلور نفر شهیدان شوي دي په شمول د دوه پولیسو او د 10 نفر ټپیان دي
خغلی عبدالرحیمزی وایي چې د حمله هدف نه معلوم او په پیخه کې د عامو خلکو په ګډون دوه پولیس هم وژل شوي دي لا تر اوسه د دې پیخې مسؤلیت چا نه دی منلی افغان ولسمشر حمید کرزی د ارګ مانی د ملکی مامورینو پر موټر د نن سهار شوې حمله وغندله او دایي خیانانه عمل وباله د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې جمهور رئیس کرزی امنیتی ارګانونو ته دنده وسپارله چې د دې حمله د سرنګوالي په اړه لازمي تحقیقات وکړي نن سهار ونیمه بجې د کابل د ارزان قیمت په سیمه کې د جمهور ریاست د مطبوعاتو او خدماتي مامورینو پر موټر حمله کې دوه تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی او روسي خبر امدا چې د افغانستان مشرانو جرګې د وکیلانو د خوندیتوب او امتیازاتو د قانون طرحه د رایو په اکثریت رد کړه د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبه پورې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل
نظر ما پیشنهاد ما یاس کې په اتفاق راي رات کړو
دی وایي سم وړاندیز دا چې دا د رایو په اتفاق سره رات کړو هم به خلک خوشي هم به خدای راضي وي روزی رسونکې خدای پاک دی هغه کسان چې تاییدوي شین کارت پورته کړی او هغه چې ردوي سور کارت پورته کړی د 15 رایو په تایید رات شو د وکیلانو د خوندیتوب د امتیازاتو د قانون طرحه د شنبه په ورځ د شنبې پورې د ولسی جرګې له خوا تصویب شو چې په حقیقي د دوی لاکاري دورې نه وروسته 25% ماش 2 ساتونکي سیاسي پاسپورت او د دوی د کورنۍ لپاره د خدمت پاسپورت شامل دي دا په داسې حال کې ده چې لا دې مخکي مدني ټولنو او عامو خلکو دغه قانون غیر عادلانه وبله او لا مشرانو جرګې غوښتنه وکړه چې دغه قانون تصویب نکړي دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه جناقه الکو سې وړاندې کوي
د مسکو خارترز مکلاند ترانسپورت یا میټرو کې د ترین د ډبو د بیلار کې دوه عمل الکتر لګ لست نمړه او لسلو زیات ټپیان شوې دي په خنن سهار هغه مهال وشو چې خلک کارونو ته روان وو د روسي د عاجلو چارو وزارت وایي د برېښنا د شارټې له امله د خطر زنګ وهل شو ترین سمدستي ودرول شو او یو شمېر ډبې له پټلۍ څخه ووتلې د عاجلو چارو وزارت وایي شاوخوا 200 کسان له ترین څخه ایستل شوي دي د مسکو د روغتیا رئیس جورجی ګولوخوف وایي یو کس لا هم د ترین په خرابو کې بند پاتې دی خو ژوندی دی د ټپیانو د انتقال لپاره له هلیکوپټرونو څخه کار اخیستل شوی دی د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل او حماس د لترمن د ویونې سخت جګړې د ختمولو په مقصد د مصر د اوربند د پلان ماتر کړی دی. جمهور رئیس اوباما دا څرګندونې په سپینې ماڼۍ کې د مسلمانانو سره د روژه ماتي پر مهال وکړي. جمهور رئیس اوباما وویل هیله مند دی چې دا پلان به ډېر ژر آرامۍ ته لار هواره کړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن قاهرې ته لاړ شي او له مصري چارواکو سره د حالاتو په اړه بحث وکړي. د اسرائیلو کابینې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر مشرۍ لاندې په تل اویب کې د اسرائیلو د پوځ په مرکز کې غونډه وکړه او د رایو په واسطه یې اوربند تایید کړ. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د اوربند د پلان هرکلی کړی او په قبلېدو یې ټینګار کړی، خو حماس رد کړی دی. د اسرائیلو په وروستیو حملو کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي. د عراق حکومتي ځواکونو نن د شمالي ښار تکرت د بیرته نیولو په مقصد په ښار حمله وکړه. له کومې ورځې چې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو دا ښار نیولی، د عراق په حکومتي ځواکونو دا دوهمه تهاجمي حمله ده. چارواکي وایي په ښار یې له شمال او جنوب لورو حملې پیل کړي دي. دوی وایي حکومتي ځواکونه د ورځې په نمایي کې د تکرت ښار په جنوبي برخو کې پر مخ ولاړل. د یو روغتون، د پولیسو د اکاډمۍ او د صلاح الدین ولایت د ودانۍ په ګډون یو شمېر ودانۍ نیولې دي. دا حمله په داسې حال کې پیل شوې چې د عراق ویشل شوی پارلمان نن یو ځل بیا د پارلمان د رئیس، جمهور رئیس او صدر اعظم د ټاکنې په مقصد غونډه کوي. تیره جلسه چې 10 دقیقې دوام کړی و، بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. صدر اعظم نوري آل مالکي چې له 2006 کال راهیسې په واک کې دی، تر فشار لاندې دی چې استعفا وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامبون فلیپ هامون د بهرنیو چارو د نوي وزیر په دندې وټاکه. هامون دا مهال د بریتانیا دفاع وزیر دی او اروپایي اتحادیې ته د شک په سترګه ګوري. هامون د ویلیم هیک پر ځای چې د بهرنیو چارو د وزیر په څوکۍ له 4 کالو کار وروسته استعفا وکړه ټاکل شوی دی. د کامرون په کابینه کې له توقعو پرته دا بدلون په داسې حال کې رامنځته شو چې نوموړی غواړي د راتلونکي کال د مئی میاشتې له انتخاباتو مخکې په کابینه کې بدلونونه راولي. هیک چې په 1999 کال کې د بریتانیا د پارلمان ته ټاکل شوی و، دغه راز غواړي په راتلونکي کال کې ملي سیاست پرېږدي او د هالیوود د مشهورې هنرمندې انجلینا جولی ترڅنګ د جنسي شخړو د ختمولو لپاره د خاص استازي په توګه کار وکړي. د لیبیا د مرکز ترابلس په نړیوال هوایي ډګر کې د رقیبو ملیشو ترمنځ جګړې سختې شوې دي. د حکومت یو ویان ویلي په هوایي ډګر کې ولاړې الوتکې په سلو کې نوي زیانمنې شوې. ویان زیاتوي حکومت غور کوي چې په هیواد کې د ثبات ټینګولو په کار کې له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه وکړي او که نه. د یکشنبې په ورځ په هوایي ډګر د توغندیو حمله شوې او له هغه وخت راهیسې تړل شوی دی. د ثبات او امنیت په نامه ځواک هڅه کوي چې د زینتان یاغیان له مخې لرې کړي. دا ډله د لیبیا له شمال لویدیځ څخه راغلې او په 2012 کال کې د معمر القذافي د رژیم له ړنګېدو راهیسې په هوایي دګر واکمنه ده. او وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورانه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته د ټانکونو په ګډون پوځي وسایل ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، واشنگټن داسې کوم شواهد نه دي کتلي چې وښیي مسکو د بلتون غوښتونکو ملاتړ راکم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا بلتون غوښتونکو ته درندې وسلې، نور پوځي وسایل او مالي مرستې ورکوي او وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزاد ډول اوکراین ته داخل شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو درنو دوستانو، د خبرونه مو تر درو بجو ده. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د پکتیکا د امنیت امر سمونمل نثار احمد عبدالرحیم زای وایي نن په اورګون ښار کې انتحاري حمله د یو مسجد خوا ته شوې ده.
فقط د وسط دښمنانو یو ځل بیا وغوښتل چې زموږ مظلوم ولس
په دغه چاودنه کې خلکو ته د رسېدلو تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند، خو ویل کېږي چې ابتدایي ارقام د 30 په شاوخوا کې مړه او د 100 په شاوخوا کې زخمیان څرګندوي. په همدې خبرونه کې به واوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د نړیوالو څارونکو له ادارو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د خپل څارونکو افغانستان ته واستوي تر څو په دې هیواد کې د رایو د تفتیش پروسه پیل شي. ودا به هم وری چې د افغانستان مشرانو جرګې ولینند د ملي شورا د دواړو مجلسونو د استادو لپاره د امتیازاتو بسته رد کړه. په همدې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د کورکلی او سپورت پروګرامونه او د کابل د نن چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو. د خبرونې اول مطلب مو له پکتیکا څخه د نن مواردل چې د پکتیکا په اورګون شهر کې د یو مسجد مخ ته په انتحاري حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي او زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. داود تپان، نور جزئیات څه دي دغه حمله په باره کې؟
لسمی بجے شاوخوا دے پکتیکا اوربون خار پر زڑ کے موٹر بم جانمر کے برج سرپ موٹر پرو نرڈولا موٹر په واسطه تر سره شوی دی. د ځایی چارواکو په خبره چې په دغه جانمر کې برید کې تر دې دمه چې کومه لومړني معلومات دی لري یو څلوېښت تنه وژل شوي دي او تر دېرشو زیات ټپیان دي. د پکتیکا د امنیت امیر سمونمل نصر احمد اپرینزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې خلک لام تر خاورو لاندې دي. دقیقه شمېره یا ارقام نه دي ورته معلوم څومره خلک په دې کې مړه یا مړه وژل شوي او ژوبل شوي دي، خو هغه کوم ارقام چې دوی په خپلو خبرو کې وړاندې کړ هغه یو څلوېښت او دېرشو. خو د روغتیا رئیس ولی ګل بیا وایي تر دې مهاله دوی ته د شپېتو په شاوخوا کې مړه او ژوبل وروړل شوي دي په بېلابېلو روغتونونو ته، هغه د اورګون روغتون او په مرکز کرنه کې د پکتیکا مرکز کرنه کې دوی پوره امادګي لري د ټپیانو دی وروړلو لپاره. ټپیان ور وړي او هغلته دوی تر تداوي لاندې ونیسي. خو د سیمې ځایي خبریالانو سره چې موږ خبرې کړې دي، شخصي رسنیو سره دوی کار کوي، هماغه سیمېزو رسنیو سره، دوی وایي چې د دوی ته ورکړل شوي ارقام تر اوسه پورې تر اته څلوېښت تنو پورې وژل شوو ارقام ورکړل شوی دی او تر پنځوسو زیات ټپیان دي. د دوی په خبره چې لام خلک تر خاورو لاندې دي، د سیمې خلک او چارواکي لګیا دي چې دغه کسان د خاور له تله راوباسي او ټپیانې تر تداوي لاندې ونیسي.
بلې، تپان صاحب، د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا اخیستی؟
تر دې مهاله خو د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او نه تر اوسه پورې کوم رسمي سرچینو دا تایید کړی دی، یعنې دولت وسلوالو مخالفینو یا هم نورو کومو ډلو چې هغه دایم دې داسې پیښو کړه یا مسؤلیت په خپله غاړه اخلي. تر اوسه پورې داسې چا نه دي ویلي چې دا پیښه ولې او په کوم هدف ترسره شوې ده.
ډېره مننه درنو اورېدونکو، تاسو له پکتیکا څخه د نننۍ انتحاري حملې په اړه د ازادي راډیو د خبریال محمد داود تپان رپورټ واورید. په دې ارتباط نور جزئیات بیا هم په خبرونه کې درسره شریک کړو. سملاسي هم دومره
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو، په همدې خبرونه کې مو د پکتیکا د نننۍ حمله په اړه واوریدل. او د ازادي راډیو پر وړاندې به دا معلومات درته تازه کوو. هم درس کتا چې انټرنټ لري نو فیسبوک ته ورسی د ازادي راډیو د فیسبوک پر وړاندې او پر ټوئیټر وړاندې د مسلې جزئیات وخت په وخت درته نوې کوو او تاسو هلته کتلای شئ. د راډیو لاري هم تاسو ته د تر ټولو تازه معلوماتو د درکولو ژمنه کوو، خو کله چې مشتره ورسیږي. دا اوس را سره د ازادي راډیو بل خبريال د ټلیفون په لاین کې دی. د افغانستان ولسی جرګې له څو ورځو راهیسې په ولسی جرګه کې د وکیلانو لپاره د امتیازاتو پر یوه بسته باندې کار کوي چې ځینی وکیلانو مخالفت ورسره کوي او حتی په ولسی جرګه کې د نن ځینی کسانو رد کړي. خو ورسته بیا د تایید لپاره مشرانو جرګې ته واستول شو. د دې بستی جزئیات په مطبوعاتو کې ډیر زیات تر بحث لاندې وو او نن د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې د افغانستان مشرانو جرګې دغه امتیازاتو بسته رد کړه. دا چې ولی د وکیلانو لپاره د امتیازاتو دغه طرح رد شوې ده، په دې ارتباط را کابل رپورت لرو.
مشرانو جرګې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د وکالت له دورې وروسته د وکیلانو د ځینو حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون تصویب شوی طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د خلکو د ګټو په خاطر د قانون دا طرحه تصویب نکړه. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې غړو ته په دې اړه وویل
د ملي شورا د وکیلانو د امتیازاتو د خوندیتوب د قانون په باره کې باید ووایم چې موږ ډېر بې خرچي یو. نو زما وړاندیز دا دی چې د رایو په اکثریت دا قانون رد کړو. په دې سره به هم خلک خوشحاله سي او هم تاسې. روزي رسوونکي خدای ده، څوک چې دا قانون تاییدوي شین کارت او څوک یې چې ردوي سور کارت پورته کړئ. ښه، دا قانون په 5 موافقو رایو رد شو. ښاغلی مسلم یار وویل چې د ولسی جرګې د وکیلانو د حقوقو د مسؤلیت د قانون د طرحې په اړه به یوه ګډه کمیټه جوړه شي او په دې اړه به لازم بحث وکړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت د ګډې کمیټې له غړو چې د مشرانو جرګې ولسی جرګې لخوا ټاکل کیږي وغوښتل چې په دې قانون باندې د بحث په وخت کې د مشرانو جرګې له پریکړې دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې د وکیلانو د حقوقو د مسؤلیت د قانون طرحه د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په څلورو فصلونو او شلو مادو کې د رایو په اکثریت تصویب شوی و. د دې قانون له مخې د ولسی جرګې غړو د خپل وکالت له دورې وروسته هم د ځانونو لپاره میاشتنی امتیازات او نور حقوق وضع کړي دي. د دې قانون په یوه برخه کې راغلي چې د ملي شورا غړي د وکالت دورې د پای ته رسیدو وروسته هم باید د وکالت د دورې د معاش 25% واخلي. وکیل ته دوه ساتونکي، سیاسي پاسپورټ او د کورنۍ د غړو لپاره د خدمت پاسپورټونه او نور امتیازات د دې قانون له مخې ورکول کیږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د خلکو د ګټو په خاطر هم باید دا قانون تایید نشي. د دې جرګې دوه تنه غړي طیبه زاهدی او بلقیس روشن په دې اړه وایي:
زه د افغانستان د ولسی جرګې د طرحه کاملا ردوم، او د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې موږ د امنیتي کارکوونکو او ملي اردو لپاره خپل معاش نه لرو، نو موږ بیا څنګه د کار وروسته د خپل ځان لپاره معاش ټاکو؟ زه فکر کوم چې دا د ویاړ ځای ده چې موږ د هغو کسانو په بدل کې چې هیڅ نه پوهیږي چې د دوی قیمت څومره ده سور کارت پورته کوو. هر چا چې د دې قانون په وړاندې سور کارت پورته کړ، نن یې لږ تر لږه خپل وجدان آرامه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر مدني ټولنې او عام خلک هم د ولسی جرګې لخوا د قانون د دې طرحې تصویب له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. دوی وایي چې د ملي شورا غړي باید د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره د خپلو ځانونو لپاره د امتیازاتو پر ځای په هیواد کې د غریبو خلکو ژوند ته پام وکړي. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
تحصیله کابل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واردل چې د افغانستان مشرانو جرګې نن د افغانستان د ملي شورا د وکیلانو لپاره د خدمت تر دورې وروسته د ځینې امتیازاتو طرحه رد کړه. دغه طرحه به مشرانو جرګې تایید کړې وای. په قانون د بدلېدو لپاره د توشیح په خاطر ولسمشر ته استول کېده، خو رد شوې ده. دغه طرحې پوره جزئیات زموږ پر ویبپاڼه باندې ستاسو د ازادي راډیو ویبپاڼې ادرس د ځان سره ولري، ازادي راډیو ټکی اورګ، او که غواړئ چې جزئیات یې ولولي سمجه پاین ته ورسیم. اوس په وګورو چې په کابل کې شمیر شاریانو سره د ازادي رادیو خبري اعلانو خبرې کړې دي. دوی څه وایي؟
دغه چې وخت یې پوره شو، دوی دې په مخه خی اولاد مال شي، دوی اسې دې خدمت افغانستان ته نه ده کړی. بودیجه یې د افغانستان دوه وهلې ده، مصرف یې د افغانستان د خوارو غریبینو دوش کړی دي، ملت یې خوارو سره دوه وکیلانو برابر کړی دی.
دا پیشنهاد رئیس جمهور ته او لوی جرګې ته ځي. نو له رئیس جمهور او لوی جرګې نه دا مونږ غواړو چې دا هغه پیشنهاد توشه نه کی، ځکه چې دوی خو هیڅ کار خلکو ته نه ده کړی. دا خو د ملت له وینې نه دا پیسې اخلي. ملت په سهالت کې دا دوی ځان لپاره د امتیاز غوښتونکي دي.
ټولنه ته څه خدمت وکړي چې دوی امتیازات غواړي؟
قانون پاس کرانہ سر بانی بے لو بھی کئی او دې ملت هغه حق او امتیاز چې دغه سیاست په دښتو په بیوان کې په ګراجو کې دې وی ګولې جوړې چې لوګي وطن دې سیاسي ګرځي او دې خاینن بیا ځان ته امتیاز قایلېږي او اخلي.
دا او د یشمیر کابل شریانو نظر دا د دوی خپل نظر دی. ازادي رادیو په دې کې څه خبره نه لري.
از کابل تا زابل، لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خدا ازادی رادیو دا تاسی ازادی رادیو خبروانی دا نرمه شام تر روب جو پوری اولی دلیسی تاسی هر ورز مش خبروانی تولی دا سر تر پای پا انترنت باندی پاکی صافی اولی دلیسی که انترنت لری دا ازادی رادیو دا بپانی درستی www.azadiradio.com دلتا تاسی دا پروگرامونو محلوش تک ورسی دا هری نیتی پراساس تاسی دا هری ورزی خبروانه بیا بیا لسر اولی دلیسی اوز باورسو کابل تا دا ازادی رادیو خبریال نسیم شفق تنن رسپانو تکتن لری
د کابل چاپ نه نوی ورسپانو د نورو مطالبه ترڅنګ تر ډیره د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش او د راتلونکو حکومت پر سرنګوالي لیکنه خبري کړي. ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس له قوله ویلي چې د رایو د تفتیش پروسه یو ورځ شاته واچول شو. په دې اړه لیکنه کې د دې کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورستانی له قوله ویل شوې چې د تفتیش لړۍ باید د ملي او نړیوالو څارونکو لخوا وڅارل شي تر څو شفافیت تضمین شي. په مطلب کې راغلي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو ټول رایې به د مشخصو معیارونو پر اساس تفتیش شي. په دې اړه لیکنه کې ویل شوې د دې معیار له مخې کچېرې په یو صندوق کې 93% رایې د یو کاندید په ګټه کارول شوې وي باطلې به شي. ویسا غیر دولتي ورسپانې خپل سرمقاله د راتلونکي حکومت په اړه له ابهام ډکې ډنډورې تر عنوان لاندې لیکلي. لیکوال لیکلي د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو له جوړجاړي وروسته خلک داسې انګیري چې د سیاسي نظام نوې نقشه منل شوې. د سرمقالې لیکوال وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان دا واک نه لري چې په نظام کې د بدلون پر سر موافقه وکړي. د سرمقالې لیکوال سرګنده کړي چې افغانستان دومره بې څوکه او بې وارسه نه دی چې دوه تنه یا دوه ډلې له یو بهرني میلمه سره برخلیک وټاکي. ویسا په یو بل مطلب کې د نړیوالو رسنیو له قوله لیکلي چې د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو د اساسي قانون پر تعدیل موافقه کړي. هیواد دولتي ورسپانې خپل سرمقاله په دې اړه لیکلي چې د ټولو رایو تفتیش دې په ټاکلي وخت بشپړ شي. د ورسپانې په لیکنه د رایو تفتیش باید په شفاف ډول ترسره شي او انتخاباتي کمیسیونونه له هر پله خپل بې طرفي وساتي. د سرمقالې د لیکوال په باور د څه باندې 8 میلیونه رایو تفتیش کول باید د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره او په دې برخه کې هیڅ ډول ځنډ خلکو ته د منلو وړ نه دی. د هیواد په سرمقاله کې راغلی چې افغانان د سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دي او نور دانش زغملای چې انتخاباتي ناندرۍ دوام وکړي. او سرنوشت غیر دولتي ورسپانې په غټو ټکو لیکلي چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د محمد محقق هغه سرګندونی رد کړي چې بایلونکی کاندید به د حکومت د اجرایوي مشر په توګه وټاکل شي. په دې اړه لیکنه کې د تحول او تداوم ټیم د یو بیان نومان شینواري له قوله ویل شوی چې د اشرف غنی احمدزی د بریالیتوب په صورت کې به احمدزی مسعود د حکومت اجرایوي مشر وي. سرنوشت خپل سرمقاله هم د انتخاباتي پروسې په اړه لیکلي او پښتنه یې کړې چې آیا په افغانستان کې انتخاباتي لانجه حل شوی. د ورسپانې لیکلي چې د ملي یووالي د حکومت په تړاو د دواړو انتخاباتي ټیمونو او د عبدالله عبدالله د دویم مرستیال محمد محقق سرګندونو ته په پام داسې ښکاري چې ممکن انتخاباتي شخړه په بشپړه توګه نه وي حل شوې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما له نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې خپل څارونکي دې ژر تر ژره افغانستان ته واستوي تر څو په افغانستان کې د ټولو رایو د تفتیش پروسه پیل سي. د شنبې په ورځ افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری تر سفر وروسته دواړو کاندیدانو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم راور ټولې رایې له سره وشمیرل سي. پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمیرلو د پروسې لپاره تخنیکي کارونه پای ته رسیدلي. پلان یې جوړ کړی خو لا تر اوسه په عملي ډول دا کار نه دی پیل سوی. دوی وایي چې دغه د رایو صندوقونه چې خلکو رای ورکړي په ټولو ولایتونو کې باید کابل ته ولېږدول سي او پرته له دې چې کوم ضرر ورته ورسیږي او نړیوال څارونکي باید په افغانستان کې وي تر څو د بیا شمیرنې د پروسې څارنه وکړي. د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
روسله له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د بیا تفتیش پاړه د ځند خبر ورکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونمال نړیوالو سارونکو غوړي چې خپل سارونکو د ژرتر ژره د هیواته ولېږي. په کابل کې د دې ادارې ویان نظیف الله سلرزی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د رایو تفتیش د ملي او نړیوالو سارونکو په حضور کې ترسره کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان له نړیوالو څارونکو غوښتنه کړې چې د تفتیش پروسې لپاره ژر خپل څارونکي راولېږي. لکه چې تاسو خبر یاست، د ملګرو ملتونو سازمان یو شمېر لارښوونې هم کړې چې یو پکې د رایو تفتیش ده. باید انتخاباتو خپلواک کمیسون د نړیوالو څارونکو، رسنیو، د ملګرو ملتونو د مشاورینو او کاندیدانو د استازو په حضور کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د دویم پړاو پر سر د ورسېو جنجالونو پړه د ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړی توپ د تیر یک شنبه پښپه پریکړه وشو چې تر راتلونکو سلر وشتو ساتونو پورې به د ټولو رایو د تفتیش پروسه پیل شي. خو د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د پریکړه د کمیسون له موافقه پرته د دوړو کاندیدانو، ملګرو ملتونو او امریکا په منځګړی توپ شوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د رایو د سیړلو لپاره د یو مناسب ځای نشتون ترڅنګ د ملګرو ملتونو استازي هم ترې غوښتي چې د نړیوالو سارونکو د راتګ پورې د پروسه وځنډوي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د سرنې موسې مشر جانداد سپینغر وایي چې د ښه شفافیت د تامین لپاره د دې پروسې ځنډ به کومه ستونزه رامنځته نه کړي.
زما په نظر مهمه خبره دا ده چې په پروسه کې شفافیت تامین شي ترڅو د پروسې اعتبار بیرته ترلاسه شي. که چیرې څو ورځې وځنډول شي کوم مشکل به رامنځته نه کړي، خو باید چې د رایو تفتیش په پوره شفافیت ترسره شي.
له بلې خوا د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو هم د رایو د تفتیش پر مهال د نړیوالو سارونکو د حضور غوښتنه کړې. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د نړیوالو سارونکو د نه راتګ له امله د رایو د تفتیش په اړه ځنډ رامنځته شوی، اروپایي ټولنې له دې پروسې څخه د سرنې لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکړی. د دې ټولنې مسؤلینو ژمنه کړې چې د انتخاباتو تر وروستۍ مرحلې پورې به د سرنې لپاره په افغانستان کې حضور ولري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی به درایو لشت لږه شل زره صندوقونه له مختلفو ولایتونو څخه کابل ته لیږدوي او دغه درایو د شمیرلو پروسه به د نړیوالو او کورنیو څارونکو د مطبوعاتو او د دواړو کاندیدانو د استازو په مخ کې کیږي. دوی وویل چې دغه صندوقونه باید په خورا امانتدارۍ د ایساف په الوتکو کې کابل ته واستول سي او لکه څنګه چې ټاکل شوی ده په افغانستان کې باید د انتخاباتو د دوهم دور نهایي نتایج د رواني میاشتې تر درویشتمې اعلان شي. وي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو له ازادي راډیو سره دا ونه ویل چې دا نتایج به په خپل ټاکلې نیټه اعلان شي کنه. او اوس موږ د روسیې په ارتباط یو رپورت لرو. د امریکا متحده ایالاتو پر روسیې تور لګولای چې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غشتونکو سره د ټاکنو په شمول د پوځي تجهیزاتو مرسته کوي. د ازادي راډیو خبريال رضوان مراد په دې اړه رپورت لري.
د هغه سند لمخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی ویل کیږي چې روسیه د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د هغه ټانکونو په شمول چې ګټه ترینه اخیستل کیږي پوځي تجهیزات راټولوي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه لري چې حسنه دا تجهیزات بلتون غوښتونکو وسلوالو ته ورسیږي. امریکایي مقامات په دې باور دي چې روسیه لا دمخه د اوکراین د حکومت وسلوالو مخالفانو ته ټانکونه او د توغندیو د وشتلو دستګاوې ورکړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې شواهد او اسناد نه لري چې وخی روسیه بلتون غوښتونکو ته خپل مرسته بنده کړې ده. په همدې حال کې ناټو وایي روسیه له اوکراین سره پر پوله د خپلو سرتیرو شمیر د لسو نیولې تر دولسو زرو لوړ کړی دی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وایي هغه رپورټونه ورته تایید شوي دي چې وایي روسي افسران د اوکراینی ځواکونو پر ضد د وسلوالو په بریدونو کې ونډه لري. د اوکراین د دفاع وزیر ویلي د دې هیواد یوه ان شپږویش ډوله الوتکه چې روان جولای میاشت په څوارلسمه نیټه وغورځېده احتمالا په هغه میزایل لګېدلی چې د روسیې له خاورې ویشتل شوی دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع د شورا ویان اندري لیسینکو ویل
نارازی وخودیچی از دانه پریدانه اوکراینسکیمی لوتچیکامی
دی وای د اوکراینی پیلوټانو د معلوماتو لمخې دا پیښه په دوه ډول تفسیر کېدلای شي. دا میزل د یو عصري دافې هوا توپچی سیستم په واسطه وشتل شوی او یا د کومې روسي الوتکې چې د میلیروفا اډې څخه الوتنه کړې ایکس څلیرشت هوا په هوا ډوله توغندی دی. اخوا بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپا د امنیت او همکارۍ له شورا غوښتي چې د روسیې او اوکراین د پولو د څارلو لپاره خپل څارونکي واستوي. سرګی لافروف د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا له مشر غوښتنه کړې ده چې د اوکراین د حکومت او وسلوالو بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند لپاره د خبرې اترې پیل کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو درنو دوستانو په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته چې جان قال کوزای وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د اورګون ولسوالۍ په بازار کې نن د وی چاودنې له امله لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه او له دیرشو زیات ټپیان شول. د افغانستان مشرانو جرګې د وکیلانو د خوندیتوب او امتیازاتو د قانون طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د رایو د څېړلو پروسه د نړیوالو څارونکو د نه رسېدو له امله ځنډولې ده. د مسکو ښار تر ځمکې لاندې ترانسپورت یا میټرو کې د ټرین د ډبو د بې لارې کېدو له امله لږ تر لږه دولس تنه مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د یوې اونۍ سختې جګړې د ختمولو په مقصد د مصر د اوربند د پلان ملاتړ کړی دی. د عراق حکومتي ځواکونو نن د شمالي ښار تکرت د بیرته نیولو په مقصد په ښار حمله وکړه. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون فیلپ هامون د بهرنیو چارو د نوي وزیر په دندې نومولی دی. د لیبیا د مرکز ترابلس په نړیوال هوایي ډګر کې د رقیبو ملیشو ترمنځ جګړې سختې شوې دي. د حکومت یو ویان ویلي په هوایي ډګر کې ولاړې الوتکې په سلو کې نوي زیانمنې شوې. او د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورن کړه چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته د ټانکونو په ګډون پوځي وسایل ورکوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان بریښنا شرکت په پام کې لري چې شپاړس میګاوات المریزه بریښنا د کندهار هوایي ډګر او د دې ولایت صنعتي پارکونو ته ورکړي. د بریښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریښنا په خپل افغانستان کې تولیدیږي او لګښت بریښنا شرکت ورکوي.
دغه بریښنا په خپل د صنعتي پارکونو په خپل خو دروي او دا به سرویس ساته بریښنا التوي او هیڅ کله اوس ډول خرچوي به هغوی ته نه ورکول کېږي. هغه ابتدایي کارونه پیل شوي دي.
ښاغلی توحیدی زیاتوي چې د کندهار صنعتي پارکونو تر دې وړاندې په څلور وی ساعتونو کې لس ساعته حرارتي برېښنا درلوده، خو د لمریزې برېښنا په تولید سره به څلور وی ساعته برېښنا ولري. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې له تولید شوې لمریزې برېښنا نه به د 2016 میلادي کال تر پایه د کندهار په هوایي ډګر او د دې ولایت په صنعتي پارکونو کې ګټه واخیستل شي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت غواړي چې په نږدې ورځو کې ډېر زره ټنه تیل او ګاز له ګاونډي هیوادونو نه وارد کړي. د دې وزارت ویاند مسافر قوقندی وایي چې له دې سره به هم د افغانستان په بازارونو کې د تیلو او ګازو بیې راټیټي او هم به د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ سالم رقابت رامنځته شي. ښاغلی قوقندی زیاتوي چې له ګاونډي هیوادونو نه به په وارددونکو تیلو او ګازو کې له زره ټنه پټرول، له زره ټنه ډیزل او له زره ټونه ګاز شامل دي. د سرګند کړای چې د وردیدونکو تیلو او ګازو ارزښت 1.5 میلیون ډالر تر رسیدي چې د افغانستان د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بای یو بوجي ومنې پاکستانی وړو 1250 افغاني، یو بوجي وریجه 1300 افغاني، شپاړس لیتر غوړی 1200 افغاني، یو بوجي 50 کیلوي بوره 1300 افغاني، یو کیلو اوبلن ګاز 1500 افغاني، یو لیتر پټرول تیل 2.5 افغانۍ او یو لیتر ډیزل هم 2.5 افغانۍ. او د شهزاده سره د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ او لس پوله، یو اروپایي ایرو و اویا افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ او اتیا پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
ازادي راډیو ده نن په اورزګان په پکتیکا کې د اورګون په ولسوالۍ کې په د شهر په منځ کې په انتحاري حمله کې کنشمیر خلک مرسوي او زخمیان دي. د پکتیکا امنیت امر سمونمل نثار احمد عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته وویل چې د شذو او ماشومانو په ګډون په دغه حمله کې چې په یو بازار کې د مسجد تر څنګ وسوه کنشمیر خلک د دغه خونړۍ حمله قرباني شوی دي.
فقط د وسط دښمنانو یو ځل بیا وغوښتل چې زمونږ مظلوم ولس وکړي او وی ځوروي. نو یو موټر بم و د پولیسو د خوا نه څه کړه دی شناسۍ شو. ځان ته یې د اورګون په بازار کې جماعت ته څېرمه ځان ته انفجار ورکړ.
په دې ارتباط به وروسته په خبرونه کې تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړو، خو سملاسي معلومات دا وایي چې د زخمیانو او مړو دقیق ارقام لا هم نه دي څرګند، ځکه چې د دغو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. ویل کېږي چې زخمیان په اورګون کې مرکزی روغتون ته استول سوي دي، خو یو شمیر خبري اژانسونه وایي چې او د ازادي راډیو خبريال لسیمې څخه وایي چې په حالت په روغتون کې ډاکټران د وضعیت د کنټرول هڅه کوي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفتشان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دا ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه به د نن ماښام تر وو بجو پوری د ازادي رادیو درنو دوستانو د خبرونه مو په درې بجو پاتلسي شتره غوډ وب 19 پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبه کونکو خدای په نامه د لوبه میدان سپورتي پروګرام در نوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. در نوریدونکو لکه څنګه چې په هیګه د یک شنبه پښپاه د 2013 کال د فوتبال نړیوال جام پایلو بوشه. دا پروګرام ټول نړیوال جام ته ځانګړی شوی، خو له هر څه مخکې د لوبه مهم خبرونه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي په وړاندې خپل تورنمنت په بریا پیل کړ. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم وکړی شول د زیمبابوي الف ټیم ته په لومړی تمريني لوبه کې د یک شنبه پر ورځ په بلاویو سټډیوم کې ماته ورکړي. افغان ټیم وکړی شول د زیمبابوي ټول لوبغاړي د 213 منډو پوره کولو کې 203 نوي منډو اوټ کړي. شرف الدین اشرف د افغانستان لپاره په دې لوبه کې شپږ وکټې واخیستې او په بریا کې ستر رول ولوباو. افغان ټیم به د زیمبابوي له ملي ټیم سره څلور ورځنۍ رسمي لوبه د جولای پر 13 پیل کړي. دا لوبه بشپړه د ټوب لرونکو هیواد سره د افغانستان لومړنۍ پوره سیریز ده. تاریخ روشنګر د بدني روزنی د ریاست لخوا د توري وهنی فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د افغانستان د بدني روزنی ریاست وی روشنګر د دوشنبه پرز د ټولو رای په خپلولو سره د څلور نور کلونو لپاره د توري وهنی د فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. یقین حقيقي د روشنګر سیالو چې بیا د هغه په ګټه خپل کاندیداتوري تیر شو. لبلې خوا د اولمپیک ملي کمیټه وی اندرامین سالیک لازدی رډ سره خبرو کې ویل د بدني روزنی ریاست لخوا د اولمپیکي لوبو لپاره د مشرانو ټاکل غیر قانوني کار دی او کده دې بهر مخونه نیول شي د افغانستان ډیری اولمپیکي لوبې په نړیوال فدراسیونونو کې وزندول شي. او د فوټبال په نړیوال جام کې هم جرمني اتلولي وګټله. د فیفا وی پانل لمخې جرمني په یو ګول سره د ارجنټاین ټیم نه هیله کړ او وتوانید خپل څلورمه اتلولي ولمنځي. که څه هم لوبه په قانوني وخت کې مساوي وه، خو په اضافي وختونو کې ماریو ګوتس یو ګول وه او جرمني اتلولي ته ورسو. د ارجنټاین کپتان لیونل میسی چې په دې نړیوال جام کې څلور ګولونه وهلي د 2013 کال د نړیوال جام غوره فوټبالر انتخاب شو او د سرو زرو کپ خپل کړ. د کولمبیا حمله کوونکی لوبغاړي جیمز رودریګوز بیا په شپږو ګولونو سره د ګول د خاغلي لقب خپل کړ او د سرو زرو بوټي وګاټه. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالي په برازیل کې وشو چې جرمني اتل، ارجنټاین نائب اتل او هالند پکې دریم شو. د لوبو مهم خبرونه موریدل. افغان سیډونکو او لیکوال حامد المیز موږ د پروګرام ملمد د دوی سره بعد د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام په اړه ځانګړي خبرې وکړو. غلې هلمی سټریم شپ خیر راغله.
السلام علیکم.
المیز سپ جرمني څومره د دې لیاقت درلود چې بل اخر فائنل ته لار پیدا کړي او قهرمان شي؟
پاول ورځ کې کله چې قرکشی وشو موږ داسې پیشبین نه وو چې جرمني وکولای شي چې فاینل ته ورسیږي، ځکه چې په کوم ګروپونه چې دوی قرار درلود، د جی ګروپ کې، جی ګروپ معمولا د ای ګروپ سره برابر راځي، یعنی موږ داسې پیشبینی کولای چې خامخا د لویو تیمونو لکه آرژانتین او برازیل او کولمبیا د تیمونو سره جرمني مخامخ کیږي. خو په اول ورځو کې داسې وخت جرمني او هالند دوه تیمونه وخوده چې دوی داس لیاقت توانایی لري، خصوصا پس لده چه دو معلوم شد چه برازیل داس یو تکره و پیاوری یو منسجم تیم نده، او پا اول ورازو که برازیل او هسپانی دو قدرتمند تیمونه چه دیر گمان که ده پا مقابل که زلگ ناامیدی پیدا شد، او بیا امید راوت ارجانتین و جرمنی ده چه موقت جرمنی بلاخره قرمان شد، او سلو زل قرمان شده پس نون سوا سلو پنزوسم که پنون سلو راویم که پنون سلو نویم که او پا وسم قرمان شد.
چه خصوصیت لری اروپایی تیمونه چه حتی پا امریکایی لوی وچه که هم دوی لو بکولیش یا بلاخره اتر ولی گتی؟
دا خو یو ریکارد قایم شد، ریکارد زکر چه دا اول زلو چه اروپایی تیم دا امریکی پا قاره که جام گتی اول زل شده، او یو زلم برازیل گتلیو پا نون سوا اتا پنزوسم که چه پس سویدن که مسابقه شد و برازیل وقتل، خدا ده اروپایان ده بار اول زر و ریکارد قایم شد. دا جرمنی یو دیر منسجم تیم او دیر یو قوی تیم بو، او دا ده جرمنی مربی یواخیم لو هم داس یو تیم جور کرده و چه دیر دیر انسجام او پیارتر دلود. خب دره ترسنگ ده تیمون رو کم سیره چه دهی پدې تیم کې پدې جمعي تیم پدې کې کسان چې لغې جام جهانی نه مخې جام جهانی پاتې شي وو، دا سیده قوي او پیاوړی تیم او دې با تجربه خلکو او دې با آسانی با آرامي چې د جرمنیان او ایتالویان شیو هم داسې دی لغې او فاینل کلوب دا جام وګټل.
نو دا تعریف تر څومره پورې صدق کوي د جرمني په اړه چې دوی په سړه سینه لوبه کوي او هغه شور او هیجان نه وي پکې لکه د نور امریکایي ټیمونو چې لکه د برازیل، کولمبیا، یورګوای دغه ټیمونو شور نه وي په دې لوبه کې.
خو د جرمني او ایتالیا د سیستم یا فوتبال هم داسته، شیوا هم داسته، دوی ده په فوتبال کې مکتب وایي او شیوا و نظم دایی. خب دا یو خو د امریکای لاتین کوم سبک دی او بل د اروپا، خصوصا په اروپا که بیا جرمنی او انګلیس سرمنځ جرمنی فرانسه او جرمنی د اسپانیا توپیر شته، خو جرمنیان او ایتالیاویان دوار یو شیوه لدی چې دوی ته د جنوبی اروپا یا د لاتین اروپا شیوه سبک وایي، دوی په آرام دیر په آرامی رازی اول مسابقه که او حتی پا مقدماتی که دیر بارامی رازی او رو رو زن تثبیتوی او فاینل ترسیگی داده جرمنی و ایتالیا شیوه، نه یوازه پا دی جام که پا نون سو سرورایم چه بکن بایر رو داست هم گمان نکده چه دوید قرمان شی پا اول مسابقه پا دو مسابقه که دوید خبول همسایه پا ایوات پا مات بخوره او پا حتی پا نون سو نوی که جام چې جرمنی قهرمان شو او لوتر ماتیوس جام وګټل هم په دې ترتیب کې شوه، دا د جرمنی شیوه ده چې دا د اروپا یو خاصه شیوه ده.
بله، د جرمنی کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي و وتونیدل چې خپل ټیم ته د غټه بریا ور په نصیب
شوګ وس داسې ستوري درلود په دې کې شکل شته چې توماس مولر گل وحون که چه پنزه گل وحون تا دیر تک رو خو داز زل او تیر زل ده دوت لوبغای بازی ما تا دیر جالب بود، یو ده شوانشتایگر چه داز یو تقسیم کننده و این تقریبا تو به ویش هر چه تا ویش لده او دیر به مرکز که کار کوله، یو ده دیر معصر و او تقریبا طول پاسونه دوی کنترول اول، یو او دوم مانویل نورر چه گل ساتون که و هم ده دیر خوازل
لیونل میسی د ارجنټاین کپتان سکل د سرو زرو توپ خپل کړ، تر څومره پوری دا قضاوت خو استاد په نظر
قضاوت صرف دا د نړۍ چې صرف یو تیم قهرمان شي دغه لوبه یا دغه لوبغاړي بس قهرمان دی، نه په دې کې سید میسی برازیل ارجنټاین قهرمان شو خو ارجنټاین فاینل ته ورسید، صرف دا نه دی چې یو لوبغاړي خلوب کوي بلکې یو لوبغاړي رهبری چې دا کپتان و د دې رهبری د مشرتابه ډیر مهم و، د دې اخلاق ډیر مهم و، د دې سهم په تیم کې ډیر مهم و، نور شیان کم کتل کیږي او یو مسله دا چې د داوران چې کوم خلچه هغه کې سالون کې دی هغه ته ځینې نور مسایل هم دي چې په هغه په پام کې نیسي، خود د اخلاق خصوصا د کارت زرد و کارت سور کارت ژیر کارت په دې هم د مشکل مثلا متکی. خو کله چې فوتبال خلاصیږي او یو سره یو تیم گتی نو یو شی پوښتنه کوي چې دینه چه میراث پاتې دی، چه میراث پاتې دی، چې زه د میسی ادب اخلاق هم یو ډیر هغه نمونه دی چې دوی هم راتلونکي نسل ته پاتې شو.
بلې، څومره بازار خلاص شو د نورو تکړه لوبغاړو، ځوانو لوبغاړو لپاره؟ هغه لوبغاړي چې تر اوسه نه و لوبېدلي چې وکولی شي په متراو ټیمونو کې دوی جذب شي دغه فوټبال له لارې.
ښه، اوس په اروپا کې یا په فیفا په جهان کې په غنای کې یو غلی چې په کال کې دوه ځله دغه نقل انتقالات بازار یعنی خلاصیگی یا دوی تا ورته ویندو وای کلکینجا دریشه ورته وای مونږ او تاسو وګورئ چې کله چې نوی هغه بوده سرتازش یو میاشتي مهم لوبغاړي چې په اروپا کې او په امریکا کې نور تیمونه ته لاره پیدا کوي. خو دوی اکثرا تیمونه اکثرا لوبغاړي اوس هم په تکړه تیمونه کې په لوی تیمونه کې لوب کوي، لکه نیمار شو، لکه دا مکسیکوی او دا یوروګوی د کسان اوس د کوم دلالان چورته وای په فضل دلالان دوی کار شروع شوه دی چې دوی تیمونه ګوري لوبغاړي ګوري او دوی ته ښه زمینه د لوی تیمونو لپاره برابروي.
بلې کورودان، په لنډه توګه کرته وای خپل ځانګړی تیم او هغه تیم چې تاسو خوښیږي هغه کوم یو؟
ولز په خپل ځ فوټبال کې غیم، د فوټبال شوقی یم، نو هر تیم چې ښه لوبه کوي زه دغه طرف دارم. خو یو خبره چې په دې مقایسه وی ته په دې مسابقه په دې تورنمنت کې سلور شپته لوبي تر سره شو، کدا سلور شپته لوبي سلور شپته لوبي په 2013 او د 2013 لوبي په 2014 کې کوم مقایسه کو، متاسفانه ما داسې خوي چې فوتبال ورځ په ورځ په دې جام کې خصوصا داسې ښه کوالټي فوتبال مونږ ونه لیدل د مقایسې تر. البته
چیرونکو لیکوال حمید الملی مننه کوم تاسو نه چې زموږ سټډیو ته راغلي.
تشکر مننه.
د لوب میدان سپورتي پروگرام درنه اوریدونکو، دا اوس موږ اوسنی پروگرام پر بلیو موزه سفیو لاستنګ زی پاکو به خونکي خدای سپارم.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل،
درنو اوردونکو ستړي مشي، د کورونو دوکانونو او مارکیټونو د ورخصتنې لوی علت څه کېدلی شي؟
دوک خو تویرا و نورې سمنو دا ټول دې بیا ته دا د دغه خلکو د ګوانډیانو کورونه وسوځید، پاخه کورونه دا وسوځید، هلته مارکیټونه او غم د منځ په کې ټول وسوځید.
د کوم کسانو چې مال او شته په ورخصتنه کې سوځیدلی اوس له کوم ستونزو سره مخ دي؟
درې ورځې مونږ په پردو کورو تیر کړ، درې ورځې انده ټکرای ګورې دلته سوځید، د سر مې د سړي خالي وسوځید، چپړې وسوځید کې.
نن له دې موضوع سره تمثيلي جوړه هم چمتو شوه، لما فرشتي مرسل سره اوسئ. قدرمن دوستانو، اکثره وخت ډیر لږ به پروايي د لامل شوي چې لوی اور ولګيږي. د بیلګې په توګه په تیر څو ورځو کې هغه دوه اور لګیدنې ته ولې شو چې وای د کابل په چاو کې ارغندې او بلې په ټانګي لوګر کې وشوله. د چاو کې ارغندې ورخصتنې په میلیونونو ډالر تاوان اړولې دي او ټانګي لوګر کې بیا لزې خلکو سره د کوچیانو جونګړې هم وسوځیدلې. مکسیمي تورغلو او هلته له توتنو کوچیانو سره دوی ته د رسیدلې تاوان په اکل وغږیدلو. په فایل کې ضربي بي وای چې پراته یو جوړه کالي نور هیڅ ندی ور پاتې
دغه سوتلی سخالی دا چفړم نوی او خالی دا فیم لتلین دا اوس دا ګور سیند فلی ما شومان امنګل سی خالی قوت سکه زندگی ور ټوله فاتس کفایسا وای کسر ک کاسه وای دا شخپل ورته ګور تا نار باندې دی دا اوس سی خرو تا امر تر وړی دی ما شومان مل غاړه کی دا جامم دغه یو بل ور کړی دا نور ارس خالی د سی یک تنا ورته ناست درې ورځې مونږ په پردو کورو تیر کړ درې ورځې ما شومان یو تر بل ور ورکسو مازیګر بیا ورسره رافایده انده ټکرای ګورې دلته سوید د سر مې د سړي خالي وسوځید چفړې وسوځید کی د سیندا غزو مې د دافه دي دستر د یخ فیصله لرو د ترکاری فیصله لرو چې مونږه کې واخل مزدوري نه سړي واته دی وا مو ول مزدوري نه واته تر ارناست ټول شاغل ته به تاس دی ور وک اغه جاي تر راسي انده فورته انده کوارته دی لرګو ته د سی وګور دغه سی وسوځي خالي دغه سرونه میستلې دي انور نو ار سړی خپي
Thank you.
کې بیا کوچیان د خپل مشر په ماتم ناست وو چې ورې کېږدی له ټولو شیانو سره وسوځوله. مجبینه وایي چې د خوان غمی له نوسول شوی چې بې سرپناه هم شول. مجبینې پسې ګلبیبي هم د خپلو بچو له دربدرۍ نه وایي.
موږ دا مړی وړی وو، موږ ټول نس کورې پرتی وو، زه کې ناست وم. هلته چې ور واخېسته داتې ورې مې چیغه کړې، ما ټال ور واخېست، ور رباد د شګرده لاخ داتې لاړو. موږ وتښتي دا خالي د خپل سر مو یست او نور شی وسوځي د خوښه د خپل سر مو یست. زه ډېر کالی وو، بستر وه، خیمې وې، چوپالونه وو، ماشین وو، نه یې سندکان وو، دا پردي راغی دي، دا ټول پردي راته راغی. څه چې شی وای کور کې څه شی نه، پیسې وو، پیسې نه خلاص وسوما، دې نه خلاص وسوما، دا یې ګنډل ماشین هغه نه یې
د کوچیانو د خیمو په بلخوا کې بیا د لرګیو دوکانونه هم وو. د هغه ځای دوکانداران وایي چې له لرګیو سره د دوی لاس او پښې هم هغه وخت وسوځېدل چې غوښتل یې خپل دوکانونه له اور نه بچ کړي.
تقریبا یو لس دولس لک روپۍ مالو مالو مستوزو درارم مړ بیګم پښې مې کې وسوځې لاسونه. تقریبا دولس دولس نیمې بجې موږ د غرفه کې ویدو او اور ولګېد. بس موږ راولاړې اور داسې وسی بس کنټرول نو ټول ګدامونه والا اوس یو سړی نو نه دو نه لاسو تر دې جاو تا غجا پر تقریبا اور بالو موږ کې دو نه اوس لګ جای وای خسړی به موږ کړی.
دا وټي ولګي دا ټول وسوځیدل، شاته کورونا وسوځیدل، تختی او لرګي او چجکی او باندسونه زینې تقریبا د پسرین دغلت لګي او کارم کول. ډیرونه جدا وې، دوی جدا وې، کباډین جدا وې، وزل شاک دغه چر دی والی دلته خیمه والی کوچان دی، د ګرمۍ نه راغلي مجبوریت دانو.
محمد جان چې د همدې سیمې اوسیدونکو دی له دولت نه شکایت کوي، وای یو ځلې هم د دوی پښتنه ونه کړه.
په کور کې چې کم څو دا ټول اوسیدل، کپر شو، کالینا و، کبستر و، کمبل و، چې څه ته دیږي چونچاو دغه موږ کبل یو شی مې هم نه دفاتې، داسې وسایل نه دفاتې چې هغه سړی راوغلی او د وی روپۍ استفاده ته وکړي. دغه ټول د مخې پاک سوځېدلې دي، نو نور دومره وسایل را تفاتې نه دي چې مونږه ماښام ته پکې دیګ وکړو. دوک خو ته ویراو نورې سمنو، دا ټول دې بیا ته ای دا دغه خلکو دغه خوانه چې کوم طوفان دی بادو د ګوانډیانو کورونه وسوځي، د پاخه کورونه دا وسوځي، د الته مارکیټونه وغم د منځ په کې ټول وسوځي. نو باید چې دا یو جدا سایه ولري، چوپروشي جدا سایه ولري، مارکیټ جدا سایه ولري، الته دې ټیرو مارکیټ دا دی، شمسی مارکیټ دا. نو موږ دولت نه دا خوښ لرو چې باید دا شی لدین آزاد شي او ځان خپل مارکیټ ولري او هغه مارکیټ سره شخصي ولس ونه اوسي. نو دا چې اوس دا مارکیټ موږ نه لري وای، نو د موږ خیمې ونه سوځي دي. دولت روز پورې د ما پښتنه نه دا کړي چې دا خلک دی روزه کې وږي دي یا تږي دي یا مړه سو یا ژوندي سو، ولې دا د موږ دولت نه ده؟
کله خو برقي وسایل او د برق لینونه هم د ور اخیستنې سبب کیږي. محمد زمان بیا وایي چې د برق منقل وجه کور ور وخیسته.
صحیح منقل نه و، خودساز و، ساخت وطنی و، لینونه خراب و. په اولین بار چې ما واچاله ما هیڅ نه استفاده و نه کړو، زما د کور د ور لګېدو لامل وګرځېدو. زما ماشوم هم یو زخمی شو، زما سیاسر هم زخمی شو. خراب منقل لاسه د بیتیاتی د لاسه چې ما خپله وکړه، دا منقل ما باید نه وای اخیسته، ما باید اساس استاندارد چای اخیسته وای. نو دې خاطر د ټول خلکو نه خواهش کوم چې په دې کارو کې ډېر زیات متوجه اوسي، سیمې وګوري، منقل وګوري، بخاري وګوري.
د ولی جان په نظر په یوه کوټه کې له څو برقي وسایلو نه کار اخیستل هم د دې سبب کیږي چې بدې پېښې رامنځته کړي.
کوټه کې یا په کورنۍ کې چې مثلا کله چې دا نارینه کور ووځي، سیاسري په کورو کې پاتې شي، د ښځې په کورو کې پاتې شي،
یو دو دریم سره زل ارس په یو کوټه کې بسور هم خپل قصې کوو، یا به یو خیاطي کوو، یا به یو کار کوو. همالته مثلا ما قلم بند کړی، همالته مثلا رادیو یا ټیپ یو بل شی میخي هم ځوان په هغه کې من قلم بندول، په هغه کې ورور موتو هم بندول، داشت هم بندول. نو دغه حالات یا دا خطرې دي چې بالاخره داسې خطرات منځ ته راوړي، د چا لاسونه سوځي، چا کور ور اخلي، څوک پکې زخمي کیږي، څوک پکې سوځي.
که چیرې برقي وسایل غیر مسلکي کسان جوړ کړي، کېدلی شي په سمه طریقه یې جوړ نه شي کړی. سمنوال یار محمد وایي کله چې له دا ډول شیانو نه کار اخیستل کېږي ور اخلي.
یو خو په دې باندې شي خپله دغه لینونه د برق لینونه سي دي، دا مقاومتونه فرق سره لري. دوی هر قسم د برق لین چې مخه راغی هماغه سره تړي او عارض پیدا کېږي، برق شارتي کوي، کور ور نه اخلي.
ځینې خلک بیا د ور وژنې د ادارې له مسؤولو کسانو نه ګیله کوي، وایي په وخت د دوی ستا نوردی. موږ د خبره د یاد شوې ادارې رئیس محبوب اميري سره شریک کړه.
وضعیت شار کابل ترانسپورت هم قدر زیات است کی
په کابل ښار کې د موټر تګ راتک دومره ډیر دی چې لارې ټولی بندي کړي وي. ل بلې خوا ځینې کسان د ډرایورۍ په اخلاقو نه پوهیږي، په سترګو ویني چې زموږ کسان د اور اخیستنې سیمې ته ژر رسیدل غواړي خو دوی مخه بنده کړي وي. هر څو چې هارن ورته وهي څوک یې نه اوري. موږ په ډېرې سختۍ کوشش کوو چې سیمې ته ځان ورسوو. کله چې هلته ځو لومړی دا په نظر کې نیسو چې کوم ځای کې د خلکو سر او مال ډیر په خطر کې دی، خو خلک زموږ کار کې مداخله کوي. هر یو وایي چې اول زما د کور دکان اور مړ کړي. دا بې انصافي د خلکو ده چې خپل د څو زرو مال په نظر کې نیسي خو د بل کس د ژوند غم نه وي ورسره. موږ تر خپل توانه هڅه کوو چې د اور اخیستنې ټوله سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولو. دا هڅه مو مخکې هم کړې، له دې وروسته هم کوو.
قدر منوردونکو، اوس تمثلي ټوټه اروپا تمثلي ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې د کورنۍ ګټې ته نه ګوري، په اختر او نورو مراسمو کې له حد نه زیات لګښت کوي.
سړی سړی مسې، شکر چې وخت راغلی.
خیر وسې، ولې خیریت وو؟
خبره دا ده چې هغه لاکټ مې نه و، هغه به یو سه یو څو به سر ورکو او شپږ دانې بنګړي به ورسره واخلم، لاکټ به مې بدل کړم.
پیسې ته کومه کوم؟
واه واه، پیسې د کومه کوم؟ پرون د موټر خرڅ کړ، پیسې د کومه کوم؟
ته هم ول عجیبه ښځه یې. نو موټر خو مې د مجبورۍ نه خرڅ کړ، مسې نه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو بل اخلم.
وای خله د مایڅه ما تاول دغه لاکټ واخله. پیږې ورېندارې دې په هر واده کې، په هر کوژده کې، په هر سالګره کې نوی نوی لاکټ غاړه کې اچوي، او زه خواره غریبه په همدې یو زاړه کې ګرځم.
واه ښځې، دغه $2000 معاش دی، کاشکې ما لرلې.
او زلمینه رازه خوریدم ته یو
سیریس په کومه کوچه کې ناست یاس؟
خورستړی مشی.
ای روسی ورور، چل دی په خیره و رسیدی؟ راغلی د خیره؟
راغلو و خوری والا کم دستمانی و تلی چې بس په لوی جنجال وړو.
ولی خیر دی، خدای دی خیر پیش کړی.
دا ټول دغه د ناس
څه پیښه ده؟
بوټونه مې ورته واخیسته، کالی مې ورته واخیسته، اوس راته وی چې دا لاکټ تبدیلوم بل اخلم، شپږ دانې بنګړي اخلم. وخورې زی دې کومه کوم؟
نو یا تبدیله یا زن مینه چای.
ولې تبدیل نه کوم؟ وخورې مال ته به زما په لوی وکې. دا به راځي کې چې ما ته لاکټ بدل کې او شپږ بنګړي واخلي. تم راغلی و دې طرفداري کوي ما ته؟
زه به راځي کوم، خو هغه بیچاره ما ته معلوم دی یو د ماموریت ما چې دی یو د موټرو کار په کاوټ کې سیادي بل موټر زما په خیال کې دغه څه دی و.
اخه
خاص کې بل اخې نو خو نه لري سیادي چې څه ته چا سره کوي.
خپل براسنه سره خې غزاوه چې خدای راکړه ټول دې تازه خو بل زیات نه وړم.
شدر ته وای چیرې وړې دی بیچاره؟
ګوره سړیا سماده، د تاسو دواړو خبر به زه ومنم، ماګم یو شرط دی چې له خیر سره پیسې دې پیدا کړي، دا لاکټ به راسته تبدیلوي.
وم خزی لاکټ څه ولا تاجم درته واخلم، زه چاته ګټم خو تاته ګټم وکنه.
وس نو رشخان مره باندې وه.
قربان شمزا جانان شمزا جانان شمزا
قربان شم از